دا فضایی داره ناسا ستورمزل سکارت کلی چې نږدې یو کال یې په فضا کې تیر کړی اوس د عضلې او مفاصلو له دردونو شکایت کوي او وایي کله چې ناست وي یا پر لاره روان وي پوستکی یې دومره حساس سوی چې سوځي. نوموړی 5 کاله وړاندې هم شپږ میاشتې په نړیوالې فضایي ادارې کې تیر کړی و، خو د ده په خبره دومره د ستړیا او درد احساس یې نه درلود. دی وایي پوستکی یې له دې کبله ډېر حساس سوی چې په همدې موده کې یې له هېڅ شي سره تماس نه درلود. کلی وایي اوس تر مځکې له فضا سره کولی سي ګاری ولری. د نوموړي قد د نورو ستورمزلو په څیر په فضا کې لوړ سوی و چې اندازه یې یو نیم انچ ته رسېده، خو کله چې بیرته مځکې ته راکښته سو هغه یې بیرته له لاسه ورکړه. کیلي په دغه ماموریت کې د 340 ورځو په تیرولو سره په امریکا کې ریکارډ خپل کړ. دا تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ترشنه آسمان لاندید
زیر آسمان کبود. سلام های دوباره، من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان را در این برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی بپذیرید. شورای سرتاسری علمای افغانستان یک بار دیگر از مخالفان مسلح دولت افغانستان خواسته است تا حاضر به مذاکرات صلح با حکومت شوند. این شورا از گروه‌های مسلح خواسته است تا از روند مذاکرات حمایت کنند و اگر امنیت می‌خواهند از حمله بر غیر نظامیان و تأسیسات عامه دست بکشند. همچنان پیشنهاد شده که نشست مشترک علمای دینی افغانستان و پاکستان برگزار شود که احتمالاً اشتراک کننده های نشست اعلام کنند که جنگ جاری در افغانستان نارواست. آیا این فتوا تأثیر روی جنگ در افغانستان خواهد گذاشت یا اینکه جنگ افغانستان جنبه های سیاسی و منطقوی دارد؟ در همین موارد در همین برنامه زیر آسمان کبود صحبت خواهیم کرد.
بله، زما سلامونم و منی لکه څنګه چې زما همکار امید مرزبان ول ټاکل شوی دی چې په راتلونکو دو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان دینی عالمان په خپل منځ کې غونډه وکړي او ګمان کیږي چې دوی به په دواړو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتوا صادره کړي. د افغانستان او پاکستان یو شمېر دینی عالمانو پخوا په خپلو هیوادونو کې د جګړې خلاف فتواوي ورکړي دي، خو دا به لومړی ځل وي چې د دواړو هیوادونو دینی عالمان په ګډه په دواړو هیوادونو کې جګړه ناروا بولي. آیا د دوی فتوا به په سیمه کې د جګړې له کمیدو سره مرسته وکوي؟ آیا هغه ملایان او طالبان به د دوی پریکړه ومني چې اوس د دولت د وسلوالو مخالفانو جګړه روا بولي؟ شاید ځینو په ځین کې دا پوښتنه هم پیدا شي چې په سیمه کې په تیره بیا په افغانستان کې روانه جګړه د سیاسي او پوځي مشرانو د دریځونو نتیجه ده او که واقعا دینی او مذهبي او واقعا دا جګړه دینی او مذهبي جنبه نه لري. په دې او ځینو نورو موضوعاتو به په دې خپرونه کې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. تاسو اوریدونکو ته به هم موقع درکړو چې تلیفونونه وکړئ، نظرونه څرګند کړئ او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنې وکړئ.
مهمانان ما در این برنامه هستند جناب مولوی عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان، و هم مولوی عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل. مهمانان برنامه به استودیوی رادیو آزادی خوش آمدید. جناب مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، از شما شروع میکنیم. اندک بیشتر در رابطه با این نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان برای ما بگویند که چه زمانی قرار است برگزار شود و آیا آمادگی ها برای نشست نهایی شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان شاء الله چې دغه ګډ مجلس به د پاکستان د علماء او د افغانستان د علماء کیږي او دا به ډیر مثمر وي او د دې لپاره آمادگی روانه ده. هغه غونډه چې د دواړو ملکونو مسلمانان ورته ډیر خوشبینه دي، هغه یوازې د علماء په یو غږ باندې آواز ده چې په ملک کې په دواړو ملکونو کې جګړه مشروعیت نه لري. یقینا دا دواړه ملکونه اسلامي ملکونه دي او دوی په علماو باندې ډېر عقیده ساتي. د علماو خبره، د علماو فتوا دا په ولس باندې ډېر تاثیر لري، خصوصا په هغه جنګیالیو باندې چې هغه اوس په جګړه کې مبتلا دي، جګړه کوي. د دې غونډې لپاره دواړه حکومتونه هم ژمن دي او د دې لپاره د دواړو حکومتونو عزم دا ده چې صلح د افغانستان او د پاکستان په ګټه ده، د دواړو منافع پکې خوندي کیږي. او په افغانستان کې صلح دا د ټول نړۍ په ګټه ده. نو د علماو دغه غونډه به ان شاء الله چې د جنگ د خاتمه او د جنگ او د اختلاف او د جګړو ټغر بل ملک ټول کې ولسونه همیشه په ستونزو کې په مسایلو کې خپل علماو ته رجوع کوي او علماو باندې دا دواړه ملکونه ولسونه ډېر اعتماد لري.
مولوی صاحب په دې کې خوشک نشته، تاسو یاد د تاریخ یادونه هم کوئ چې علما تاثیر لري په خلکو، خلک یې خبرو ته غوږ نیسي، ځکه چې د دوی په لاس کې جماعتونه تقریبا په کنټرول کې دي، نو په دې خاطر هم په خلکو یې اغېز زیات دی. لیکن ویل کېږي چې د افغانستان جګړه او یا د سیمې جګړه چې ده، دا تر ډېره له دینی عالمانو سره ارتباط نه لري او د دوی له کنټروله وتلې ده، دا د پوځي او سیاسي مشرانو سره تړلې ده.
اصلا اوس خو هغه مسایل هم تقریبا په حال کېدو دي، د دواړو ملکونو سیاسي مسایل هم په حال کېدو دي او د دواړو ملکونو حکومتونه هم د دې لپاره پوره په اخلاص قدم اخلي او پورته کوي لګیا دي د دې لپاره زمينه برابرۍ چې عملی صلح راشي. نو حکومتونه هم ژمن دي او ځینې خلک د علماو فتوی ته هم منتظر دي، حتی په جنگي لیکو کې هم د دې علماو شاګردان ست دي، علماو نه درسونه ویل دي. نو د خپل د استاد په فتوا باندې به ډیر مثبت اغیز وکي. دا جګړه عقیدوی اړخ هم لري او البته په دې کې سیاسي او استخباراتي جګړه او د اقتصادي جګړه به هم وي، خو تقریبا په 50% پکې عقیدوی مسله ډیره ګرمه او دومره یعنی تاثیر کړی ده چې حتی ډیر خلک په دې عقیده دي چې علما دې په دې کې پریکړه وکړي، علما سنوې او علما دې خپل نظر وړاندې کړي، دا جګړه مشروعیت لري نه لري. نو موږ خپل وسله کیدو، موږ ته چې څومره معلومات د عقیدوي اړخ پکې ډیر رول لري او اکثره پلاران هم بیا خپل اولادونو ته دا وایي چې ستا امر خراب ده، ستا دا ژوند چې په دې ځای کې تیریږي ټوپک دې په لاس کې ده ناروا ده، نو هغه هم د دې احساس کوي. دا ملکونه همیشه ډیر زیات د مذهبي دغه پیروان دي. یو خبره دا ده چې سعید په دې کې به استخباراتي دغه وي، خو د علماو نه استفاده کړې ده او د دغه دینی عنوان نه استفاده کړې ده. که دا دینی عنوان متفق شو، علما متفق شول، نو هغه استخباراتي دغه ته بیا څومره خلک توجه نه کوي، علما به انشاءالله مخکې او خلک ولسونه به ورپسې. دا به دواړو ملکونو دپاره یو لوی افتخار او ویاړ وي چې دواړو ملکونو علما سره په اتفاق باندې د دې مسلې ته د پای ټکی کیږي او بیا دا مسله د دوی په افتخار باندې تمامه شي.
تشکر جناب مولوی ظاهر حقانی. همچنان مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل را در استودیو با خود داریم. حقانی صاحب شما هم خوش آمدین به استودیو. همین سوال تقریبا از شما هم مطرح میخوایم بکنم. اگر باور دارین که جنگ افغانستان یک جنگ دینی و مذهبی نیست و ریشه اصلیش برمیگرده به بازی های سیاسی و استخباراتی، پس در چنین وضعیت چگونه علمای دینی دو کشور میتونن با هم بشینن و در رابطه با جنگ و حل فصل ای درگیری ها صحبت بکنن و در نهایت صحبت هایشان نتیجه هم داشته باشن؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما و همکارانتان و تمام شنونده های رادیوی صدای آزادی، تمام کافه ملت که این صدا را میشنود، به همه ایشان سلام. جنگ افغانستان دو طرفه هست، یعنی دو بخش داره. بعضی از افراد هستند که آنها به اساس عقیده در افغانستان جنگ میکنند، بر سبب یک تعداد ملاهایی که شکار استخبارات منطقه شدند، به صداهای آنها اینها لبیک گفته و در افغانستان می جنگند. و طرف دویمش که است که او جنگ استخباراتی است، استخبارات منطقه نمی خواهد که افغانستان آرام باشد، ملت افغانستان آرام باشد، مسلمانان افغانستان آرام باشد. بالاخره بعد از کوشش های این که فتواهای خارج از مرز علیه ملت افغانستان، علیه مسلمانان افغانستان صادر شدن. علمای افغانستان بعد از این که بسیار به خشم آمدن، جواب دندان شکن فتواهای کشورهای خارج و علمایی که تحت تصرف استخبارات منطقه قرار داشتن آنها را دادن. و خوشبین هستیم که بعد از این استخبارات منطقه باید بفهمند که جنگ در افغانستان به منافع و منفعت آنها نیست و این واقعیت شاید درک کرده باشد. بعد از این که کوشش ها و چیزی تلاش های دولت جمهوری اسلامی افغانستان، خصوصا رئیس جمهور و رئیس هیئت اجرائیه که آنها تلاش کردند که استخبارات منطقه و کشورها و حکومت‌های منطقه را به این وادار ساختند که در افغانستان باید صلح بیاید، یک گام نیک و قدم نیک هست و امیدوار هستیم که بعد از این در افغانستان یک صلح دائمی بیاید. به همین اساس نشستی که بین علمای افغانستان و پاکستان می شود خوشبین هستیم، به خاطر که آن عده افرادی که به اساس یک عقیده می جنگیدن آنها می فهمند بعد از اعلان مشاور ارشد امور امنیتی رئیس جمهور پاکستان که اعلان کرد از حمایت گروه های مخالفی که در افغانستان می جنگن جنگ می کنن، بر اساس او حمایت علنی خود اعلان کردند که بله ما از اینها حمایت می کنیم، به اینها ما جای دادیم، به اینها ما سهولت های طبی را فراهم کردیم، خانه ها را دادیم، و حال بعد از فتوای این علما مشترکان آنها اسلحه خود بر زمین میمانند و میفهمند که جنگ استخباراتی بود در افغانستان و ما سهو کردیم. بر این اساس در طول تاریخ دین مبین اسلام هر وقتی که تجمع علما شده بر یک اساس، بر یک فتوا، بر یک جایی که تجمع کردن، بر هر معزلهی که صورت گرفته به خاطر آن تجمع کردن فتوا دادن، ملت مسلمان تمام جهان آن فتوای علما را لبیک گفته. بس در این وقت، در این وقت حساس که فعلا هست، ما چندین بار چندین سال قبل در وقت جلال مآب جناب رئیس جمهور کرزی صدا کرده بودیم که علمای افغانستان و پاکستان بشینن با هم و توافق بکنن، در این اساس یک جواز شرعی را پیدا بکنند که آیا جنگ در افغانستان، ما در آن وقت صدا کرده بودیم که ما در پاکستان امن می خواهیم، نه تنها در افغانستان، ما در تمام منطقه امن می خواهیم، در آنجا هم صدای ما می بود و حالیم صدای ما همین هست که ما نمی خواهیم که در خانه ما آتش در بگیره، نمی خواهیم که در خانه دیگر آتش در بگیره، می خواهیم که در صلح، در آرامی، در فضای برادری و اخوت با هم دیگر پیش برویم. بر همین اساس این نشست بسیار مهم هست و توقعات تمام مسلمان ها خصوصا از علمای افغانستان همین هست که انشاءالله با یک توافق بسیار زیبا و خوش انشاءالله میرسیم و هر دو ملتی که هم ملت کشور پاکستان هست هم ملت افغانستان که از این آتش بسیار ضربه دیدن به خیر و عافیت به امر پروردگار نجات یابند.
ډیر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو ترشناس منلاندی خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د ګډې غونډې په ارتباط خبري کوو. زموږ میلمانه دي د افغانستان د علماو شورا غړی مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی او د کابل د علماو شورا رئیس مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی. تاسو کولی شئ له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون له لارې زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. همداراز د سکایپ پته په یاد لري، رادیو ډاټ ازادي زموږ د سکایپ پته ده. د ټلیفون شمېرې هم له لنډې خبرتیا وروسته اعلانوو.
ازادي رادیو ډاټ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاټ کام کې واوري یا ولولي.
شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و پس از ساعت 7 شام روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را بشنوید. موضوع مورد بحث ما در این برنامه زیر آسمان کبود، نشست احتمالی علمای دینی افغانستان و پاکستان و احتمال صدور فتوای بر ضد جنگ در افغانستان هست. حالا نوبت شما شنونده های عزیز است که با ما در تماس شوین و ابراز نظر بکنین در این مورد، و اگر از مهمانای ما سوال دارین هم بپرسین. جناب مولوی عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان و مولوی عبدالبصیر حقانی رئیس شورای علمای کابل در استودیو با ما هستند. شماره های تلفن ما هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر سکایپ دارین از طریق سکایپ با ما در تماس شوین صدایتان راحت و صافتر میشنویم. آدرس سکایپ ما هست رادیو نقطه آزادی. همین حالا شنونده از طریق سکایپ با ما هستن. سلام علیکم، بفرمایید.
عرض سلام دوباره دارم آقای مرزبان به شما و میمانه محترم شنونده عزیز.
خوش آمدین آقای هاشم سرشک.
تشکر. من یک سوال دارم از میمانه محترم. سوال و مناشی از امو درد است که تقریبا به طول عمر ما در افغانستان جنگ بوده 40 سال و چرا چند سالی که ما عمر داریم و شاید یک گپ بسیار اساسی هستیم در زندگی خود، چیزایی را که در یوتیوب مطالعه میکنیم و تا می اکنونه که به می اندازه رسیدیم. یک نکته بسیار جالب وجود داره که وصل میشه به بحث امروز ما و شما. هر دولتی که در افغانستان آمده، از دولت داوود خان تا دولت های دست نشانده که از 50 وقت و بعد دولت دست نشانده شوروی تا اکنون تا طالب آمد و تا تنظیم ها آمد و تا طالب ها، خواهیم مرحله از این رو بخوانیم، هر کدام این نظام های سیاسی از علما و از فتوای علما استفاده کردن. کلگی شاهد هستند که از فتوای علما. آیا ما از میمانای محترم سوال معایی است که با در نظر گرفتن این امی نکته چیگونه میتونیم یک تعریف علمی عقیدهی ارائه بکنیم که باعث جلب نظر همه کسایی که درگیر قضاهای افغانستان هستند شود و موازی به می تعریف دنیا هم متوجه شوند که در افغانستان یک خونریزی وجود دارد، به این فریاد باید گوش داده شود و جوابده شود، مردم مسئولیت و صلاحیت خود بفهمند و خود علما هم دلسوزانه تر عمل بکنند. چیگونه میتونیم به این مرحله برسیم؟ قاطی تر و علمی تر اگر عمل بکنیم در این مورد.
تشکر جناب سرشتب. حتما مهمان عزیز شما را یاد داشت کردن، پاسخ خواهند داد. شنونده دیگه از طریق تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
و علیکم سلام، جناب فخری
سلامت حسین مهربانی کوی زن معرفی که یو خبری وکه یا پشتنه مطرح کی
مننه یو شد عبد الله جان مینوالی د هلمند ولایت نادری و لسوالی تاسو زه فعالیت کیما
مهربانی کوی عبد الله جان.
ما په نظر دا رسولي خبرې شي روان دي. دا ما په نظر چې د ځینې عالمه د ځینې مولانا سره کښېنې خود به خود سره کښېنې دغه رسولي خبرې شي. ما په نظر دا به ډېر ښه وي سوله په افغانستان کښې به راشي هم راځي او په دا چنه راځي چې دوی د بل مملکتو اشرف غني صاحب د بل مملکتو ته ولاړ د بل مملکتو سره په افغانستان کښې سوله راولي. هغه هېڅکله که پاکستان که امریکا هغه هېڅکله نه غواړي چې موږ په افغانستان کښې سوله راولي. هغه پاکستان کوي که پاکستان که امریکا
بله سیس. من انستاس نظر و اوریدل شو بله اوریدون که لرو زن معرفی که ای آزادی را دیده.
سلامان احترامات زده را دیو کارمندان و درنو ملمانو مولی صاحب عبدالبصیر حقانی و مولی صاحب اولانی کوم
سلامت
شنی میراد چیز اوستیلانند تالیبانو پسکی ولای او سره یم چې ما تقریبا پاکستان نه ده لیدلی نور یو کار مې نه ده کړی. دا د دوی پوس علما دي حق ته معلومېږي. دا خبرې ما ته وکړي چې مثلا د قرآن و د حدیثو له نګاه څخه چې دا جګړه د امریکایانو په راتګ اوس دلته د مفسد حکومت چې اوس دا دلته ولاړ ده او مثلا هر کوم دغه څه کېږي د مسلمان حکومت
شرعي حدود صحیح ده. تاسې وایئ چې دا جګړه روا ده او که ناروا ده تاسو ته به ځواب ووایئ. او دا چې ته وایې ته پاکستان ته نه یې تللی، نن دې په یوه راپور کې ویل شوي دي د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز چې ښه یې تاسو پیژنئ، له ده له قوله ویل شوي چې د قبایلي سیمو مدرسې د تروریستانو او سخت دریځو روزنځایونه دي. دی وایي چې له کله چې امریکا په افغانستان کې حمله وکړه او طالبان وتښتېدل، دوی په وزیرستان کې په ځانګړي ډول مدرسې جوړې کړې او په دې مدرسو کې خلکو ته دیني زده کړې نه ورکولې بلکې تروریستي زده کړې ورکولې. دا زده کړې ورکولې چې څه ډول ماینونه کیږدي، څه ډول بمونه جوړ کړي، څه ډول انتحاري حملې وکړي.
و همین مقام برجسته پاکستانی را هم گفته که رهبرای طالبان در پاکستان زندگی میکنن، خانواده هایشان اونجا است، فرزندانشان به مکتب میرن. شاید اگر خود شما به پاکستان
رهبرایتان
رفتن
بل اوریدون که بلرو زن معرفی که آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، بفرمایید.
السلام علیکم،
مهربانی کوی صاحب.
ال محمد خیر پایم ده پروان نماری کنی ولدان
خوش آمدید. خیر خواه،
مهربانی.
زما خو نظر دادی دا علما په دې صلح کې ډېر غټ رول لري، ځکه خو یو خبره بل ده چې دې علما خپل غد لاس ور کړی دی، ځکه بل جګړه چې وزما افغانستان کې د وروس او د افغانستان هغه چې ټول دا علما چې اوس کوم طالبانو کې دي که څه په دولت کې دي، دا یو ځای و. اوس چې دغه امریکا چې راغله نیم یوې خوا ته نیم بلې خوا، د دوه علما اوس ځکه خپل هغه لاس ور کړی دی، زما دا نظر و.
سیده ډېر مننه تاسو ته به زموږ ترانه مېلمانه ځواب وایي. ور به شو مېلمنو ته لومړۍ پوښتنه
جناب
سرش صاحب.
بله، سوال سرش صاحب از لندن. جناب مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی اگر لطف کرده پاسخ بدین، رئیس شورای علمای کابل.
سلام بر سرش صاحب که سوال خوب را کردن. از لندن برادر عزیز، این یک امر قاطع و روشن هست که در طول تاریخ حکومت ها از علما استفاده کردند، استخبارات منطقه از علما استفاده کردند، ولیکن فعلا در افغانستان علما الحمدلله اینها به سازش ها و چالش های استخبارات منطقه فهمیدن، هوشیارانه قدم ماندن، بخاطر نجات ملت افغانستان، بخاطر نجات جغرافیه افغانستان از همه چیزها تیر شدن، به هیچ چیز لبیک نگفته، بلکه برای نجات افغانستان، برای ملت افغانستان لبیک گفته و صدای خود بلند کرده. قسمی که شما هم شاهد هستین و تمام جهانیان شاهد است که علمای کابل در طول تاریخ افتخار کردن که هیچ کس نتوانسته بودن در طول تاریخ کرده باشد، و این افتخارات را که اینها کردن، چی از حمایت از نیروهای امنیتی بود، چی دفاع مستقلانه افغانستان بود، چی رد فتواهای خارج از مرز بودن، بسیاری موارد دیگر که شما هم شاهد اینها هستین. می فهمم که انشالله از این بعد علما به طرف مثبت می روند با ملت خود یک جا، و سابق هم که شکار دشمن شده بودند یا شکار استخبارات منطقه شده بودند، یک تعداد شده بودند، همه ایشان نشده بودند، و فعلا هم الحمدلله به طرف مثبت می رویم و انتظار اجر می کشیم که یک روشنی مثبت و قوی تر می آید انشاءالله.
صاحب سلامت و سیم مننه. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، تاسی کدی بلا دور که تصواب ویست دی وی چه تاسی پتا اساس ویست چه جگره یا دیده پا وینا جهاد روانه دی پا افغانستان کی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا دا خو موږ په بار بار خپل ولس ته، دنیا والو ته، همسایه ملکونو ته ښکاره کړې ده، او دا مو اعلان کړی چې په افغانستان کې جګړه دا روا خو بالکل مشروعیت خو نه لري، خو بالکل د اسلام او د افغانستان په ګټه هم نه ده، یعنی هیڅ ګټه په افغانستان کې نه لري غیر د بدبختیو نه، ځکه چې نن وګورو چې دا ټوپک مل په چا، دا ټوپک مرمۍ زما په لاس کې، دا ټوپک چې دا چې د جهاد غږ کوم دا په چا استعمالیږي، او څوک وژنم هغه چې زه وژنم هغه څوک ده؟ هغه مسلمان ده. که ته پولیس وژنې هم د مسلمان اولاد ده، یا به دې تره زوی، یا به دې اکا یا ماما زوی، یا به دې د کلي سړی پیژنې، پلار هم پیژنې، دی هم پیژنې چې مسلمان بچی ده، او خبر هم مې ترې چې هغه منځونه کوي، د الله د دین پابند ده، د عوامرو پابند ده، کفر به وخت ترې نه ده صادر شوی. نو د مسلمان وژنه اسلام خو د دې رد کوي، او اسلام دا ناروا ګڼل ده. نو اصلا کې باید من پدی پویشو
او دا درک زده بودی بوده که حکومتی که در افغانستان هست دست نشانده است، تو حضور امریکایی در اینجا سبب از این میشه که ما بدانیم جهاد بکنیم به گفته خود شما. پاسخ شما به این دقیقا چه هست؟ به همی دید و به همی مفکوره
اصلا حضور در امریکایانو دا پا پاکستان که همشته، حضور در امریکایانو پا سعودی که همشته، حضور د امریکایانو په ټول اسلامي ملکونو کې شته. نو اول دی دا دغه پاکستان ملک ولسونه دی پورته شي، هلته علما دی په حکومت کې شامل دی، مدرسې دی، هغوی دی د خپل د حکومت په خلاف د غږ پورته کېدل د امریکایانو حضور ده. د امریکایانو حضور هیڅ یو بانه ده، د امریکایانو حضور نه و په افغانستان کې، هم جګړه روانه وه او وسلې په غاړه ایښې وه، مجاهد او عالم او طالب سره جنګېدل، نو هلته خو امریکا حضور نه و. خو په دې باید ښه پوه شو چې دغه جګړه دا دغه لپاره نه ده، د اسلام په خاطر نه ده، د مسلمان په وژنه باندې ډېر وعیدات راغلی دی قرآن کریم کې، احادیث نبویو کې قرآن کریم وعیدات ذکر کوي، چا چې مسلمان وژنه ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فیها وغضب الله علیه ولعنه وعد له عذابا عظیما. دا پنځه وعیدات مؤمن تعریف هم زمونږ پیغمبر سم کړی ده، چې من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا واكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمه الله وذمه رسوله. څوک زمونږ په شان مونږ کې زمونږ قبله ته مخ کې زمونږ هغه حلاله خوري، دا هغه مسلمان نشي الله په امان کړه. نو مسلمان تعریف هم شوی دی چې څوک کلمه وایي دا مسلمان ده. نو د مسلمان وژنه څرنګه موږ ورته جهاد وایو؟ الله د مسلمان وژنه ناروا کړې، تو ته جهاد وایي؟ آیا دا تحلیل لما حرم الله؟ الله چې حرام کړی هغه ته حلال کړ، دا انسان کفر ته نشي کوي. دا د کفر خطر ده چې ایمان زایل شي، دې ته موږ جهاد هیڅکله نشو ویلی. دا د اغیارو او د اسلام د دشمنانو د فائدې لپاره دا جګړه ده. نو په دې خاطر موږ دې ورور ته وایو چې دا چا چې تا ته ټوپک په لاس درکړی، څوک یې تمویلی، مشران چې چېرته ناست دي او چېرته چې تدابیر جوړېږي، بارود او دارنګې تربیت نظامی کوم ځای نه کېږي، هلته هم د امریکایانو اډې دي. دا افغانستان کې طالبانو حکومت چې دلته حاکم و، دا د کوم خوانه ختم شو؟ د چې کوم اډام دي پاکستانیانو ورکړه ورته او له هغې د تیارې پورته کېدي او دا بمبار کېده په افغانستان باندې. نو هلته اوس هماغه بیرته تا ته ټوپک درکي وایي ورته په افغانستان کې جهاد دلته امریکا راغلی. نو خو امریکا خو هلته هم ده، امریکا خبره نه ده، د امریکا حضور مسله نشته په افغانستان کې. دا جګړه دیر پار نه ده، جګړه صرف د دې د پاره ده چې امریکا پاکستان خپل امتیاز غواړي، پاکستان غواړي چې افغانستان د خپل د قبضې لاندې وساتي او د ده د خوښې حکومت په افغانستان کې ده. هغه څه چې پاکستان منافع په خطر هغه باید په افغانستان کې دغه نه شي، یعنې عملي نه شي. نو هغه خپل منافع په نظر کې تر هغه پورې موتا جنګي او ټوپک په لاس راکړی، علما یې ډېر پاره استخدام کړي چې فتوی ورکړي چې افغانستان کې امریکا راغلی. نو دا اصلا جګړه نه ده او مشروعیت نه لري. د دې جګړې چې مسلمان وژنه، پولیس د مسلمان، اردو د مسلمان، حکومت د مسلمانان او پارلمان د مسلمان، مامور د مسلمان، ولس د مسلمان، قومي مشر د مسلمان، دا عالم دلته مونځ کوي وای دا وژنه، دا وژنه، دا او دلته مدرسه جوړوي وای دا وژنه، دا عمل کا قومي مشر دلته په خپل وطن کې خپل وطن ته خدمت کوي. نو دا ټول د اغیارو د سیدي باید موږ د دې ښکار نه شو، خپل وطن ته په میړانه او په اخلاص کار وکړو، سره یو شو، متحد شو او نور د اغیارو په فتواګانو باندې ونه غولېږو. دا زمونږ پیغام ده ټولو هغه کسانو ته چې سلای په لاس کې له سلای راخیستي.
کور ودان اوس په بیا اورېدونکو ته د ټلیفون شمېرې اعلان کړو، 0909 203 1540 او یا هم 0 800 225 55. د سکایپ پته هم په یاد لري، رادیو ډاٹ آزادي. اوریدونکو د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام، خوش آمدین به برنامه.
قاری محمد زین هستم از رادیو شما.
خوش آمدین قاری صاحب، بفرمایید.
سلامت باشید. این مولوی صاحبای که از طریق رادیو شما میگن که جنگ عقیدوی نیست، این فتوای زا غلط است و یا علمای خود فرخته هستند فتوای خود به دولت صدا میکنند. این جنگ که در افغانستان وجود داره جنگ عقیدوی است و کافر و یهود و نصارا در افغانستان تجاوز کردند. این جنگ عقیدوی است و فتوای جایی که
قابل تشکر تشکر قاری صاحب نعیم.
بله، توهین مکوی، توهین صحیح کار نه ده، خپل نظر څرګندولای سي، خپل پښتنه کولای سي، لیکن هیڅوک متوهینوي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي، آزادی رادیو ده.
سلام علیکم.
و علیکم السلام. بله، مهرباني کوي، له کوم ځای خبري کوي؟ مهرباني کوي، یو څه ژر او وخت کم لرو، لنډې خبرې وکړئ یا پوښتنه وکړئ.
پوښتنه لنډه لرم، خو دغه
متاسفانه چې تلفون موقته شو له وخت استفاده و نه کړه.
بله، هر قدر زودتر موضوع گفتنی تان را مطرح بکنین همقدر زودتر امکان داره که ما بشنویم. حالا شنونده روی خط تلفن هست. سلام علیکم، بفرمایید. روی اسکایپ هستن. بله بفرمایید. سلام علیکم.
مهربانی کوی صاحب، یو څه ژر لطفا خبری وکړئ. د اسکایپ لاره خو آواز واضح راځي که تاسو خبری وکړئ. متاسفانه
وقتا مشکلات تکنیکی هست.
تلفن ته باور شو، د تلفن لاره موردون که منتظر دی. مهربانی.
سلام علیکم، بفرمایید. رادیو آزادی است.
نه و نشدی دوی هم خیر ور بشو بیرته ملمنو تا عوردون که تا باید توشی بیورست نوبت ور کن. مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی و پشتنه، البته که هر مولوی صاحب ورته جواب وایست، مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی یا مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، اغا لپروان سخدی و عوردون که پشتنه و اغا داوه چه وای دینی عالمان په دوه ډلو ویشل شوی دی. دوی په وینا وای یو ډله د دولت د وسطوالو مخالفانو حمایت کوي، یو ډله هم د اوسنی حکومت. نو کله چې دوی په منځ کې دا اختلاف وي، نو څنګه کېدای شي چې د دینی عالمانو خبرو ته د هغه خلک چې جنگ کوي غوږ ونیسي او د هغوی په خبرو باندې عمل وکړي؟ هر یو چې غواړي په دې اړه تبصره وکړي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا واقعیت ده چې مونږه خطا او غلطي دا د انسان سر لازم او ملزوم ده. خطا به کیږي، خطا په دې وطن کې ډېرې شوې دي، د سیاسي مشرانو نه به هم شوي، علماو نه به هم شوي. خو علماو همیشه دپاره ډېرې قرباني نسبت د نورو نه ورکړي په دې وطن د ساتنې دپاره، د وطن د حمایې دپاره. علما ژوندي د خاورو لاندې شوي، سترګې پلستر شوي، وژلې شوي دي. نو اصلا دا ده چې خطا او غلطي غیر د انبیاو نه، نو سیس او انسان هم د دې معصوم نه، مجتهدین خطا شوي. مونږ به دومره ووایو چې علماو ته په صحیح معنو کې به البته خدمت په دې ملک کې نه شوی که علما مونږ خپل کړي وای، که علما دلته په دې ملک ساتل شي وای. دوی لپاره زمینه د کار او خدمت مسایل دا به د بل د منافعو ښکار کېدل نه، لکه څرنګه چې مونږ ګورو یوازې علما نه، ډیر خلک د دې منافعو لپاره ښکار شوي، د وطن خراب کړی ده، وطن برباد کړی. اصلي عاملین د دې علماو نه مخکې، د طالبانو جګړې نه مخکې دلته جګړې شوي دي، افغانستان وران شوی ده. هلته خو طالب او عالم په دغه شکل نه و چې یوازې دغه د جنگ دغه دته متوجه کېده، یا د جنگ هغه صف یوازې دی و. نو هلته خو نور ډلې هم وې، مخکې د کمونستان دوره تېره شوې، مظالمې کړي دي. نو یوازې مونږ عالم نه و چې هر سړی د خپل د خطا نه راتیریږي مونږ ته او راځي دې خاورې ته، مونږ یې باید استقبال کړو، مونږ باید تیر نه تیر شو. هر چا چې که د سره رات رانیسو چې چا نه غلطیانه شوې، هغه محاکمه شي، پوښتنه ترېنه وشي. زمونږ سیاستدانان هم په څو څو ډلو ویشل شوي دي. نو دې دپاره مونږ د دې غږ کوو چې یووالی وشي، ولسونه هم دې حمایه وکړي. دولت لکه څرنګه چې اوس دې دپاره قدم پورته کړی ده، دا نیک قدم ده، دا د افغانستان د ثبات قدم ده، د افغانستان د بدبختیو نه د نجات قدم ده. مونږ دا ستایو، باید دغه کار وشي چې علما سره متحد شي، یو کار چې مثبت یې به یې وستایو. دا نه چې مونږ رد یې کړو، اصول هم ممکنه ده، ممکناتونه الله پرې معمور ګرځولي وو. هر شي نه ان شاء الله مونږ معمور ګرځولي، هغه ممکنه ده، دا به راځي انشاءالله. دا ټول امیدواري به د دې ولس دا په ځای کېږي او په دې ملک کې به امن او صلح حاکم کېږي. نو هغه ورور نه زما دغه دا ده چې
تشکر جناب عبدالظاهر حقانی. مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، در این مورد نظر شما را هم میخوایم بپرسم. جناب عبدالبصیر حقانی، اویی که طالبا دیده شده که در موارد زیاد، حتی مثالش در همین برنامه لحظه پیش داشتیم، با پخش این نظریه که شما فتوای خود را با دلار میفروشین، کوشش میکنن که جنگجوهای خود را تقویت بکنن و کوشش بکنن که از نظریات شما اون را دور نگاه بکنن. پاسخ شما به این خانای رهبرای طالبا و یا افرادی که چون این باور دارن چه هست؟
ببینین قسمی که برادر محمد نعیم البته سوال کرد، قاری محمد نعیم، یکی علما هست، یکی مفتیان اعظم هست، یکی ملایا هست، یکی قاریان هست. در افغانستان هر کسی که لنگی سفید سر کرد، چپن پوشید، ریش دراز ایلا کرد، به اونمو عالم خطاب شدن. علما هیچ وقت خود نفروخته، نه سودا کرده، نه به دلار، نه به افغانی، نه به کلدار. اول که توی تهمت کردی بالای ما، به کدام اساس، به کدام ثبوت، به کدام اسنادی که تهمت کردی و کسی که بالای یک مسلمان تهمت میکند باید از دیدگاه شرع مبین اسلام او صد دوره قاضی او را بزند، باید ای را صد دوره قاضی بزند که این تهمت بالای ما کرد. به کدام اساس، به کدام اسناد، به کدام ثبوت ما فتوای خود فروختیم؟ یک موضوع. موضوع دویم که مفتیان هست، فتوا دادن حق هر کس نیست که پشت محراب استاد شود فتوا بده، مثل که یه قاری داد. در طول تاریخ تجمع علما فتوای یک جا شدن باعث خیر و برکت نجات مسلمان ها شده و حال هم ما به خوشبین هستیم که علمای پاکستان و افغانستان آنها با هم بشیند به خاطر نجات هر دو ملت، به خاطر نجات جغرافیای هر دو حدود خاکهایشان کار بکند و یک فتوای روشن و واضح را برای ملت ها ارائه بکند تا ملت ها از او پیروی بکند. امروز که ما میبینیم در افغانستان کسایی فتوا میتا مثل که قبلا آنها هیچ نی معلومات داره، نی آگاهی داره، نی از دین داره. ببینین در پیش ما امی فعلا یک حدیث روبرو پیش ما مانده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید، قال رسول الله صلی الله علیه و سلم: حرمت الدم المسلم للزوال الدنيا اهون على الله من قتل رجلا مسلما. یعنی برای خداوند متعال بسیار بدتر هست که دنیا همه زائل شود، از بین برود، ولیکن یک مسلمان را کس دیگر مسلمان قتل نکنه. امروز با یک نام و دیگر نام ببینیم از این که جرم کلان کجا هست که یکی در زیرش خواب است، او میگوید اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد عبده و رسول، و در بالایش کار را گرفته علال میکنه و دو میگه الله اکبر الله اکبر. در کدام دین، در کدام قرآن، در کدام حدیث، در کدام فتوا، به کدام اساس امروز کی امریکایی را کشته؟ امروز خو که میبینیم افغان کشته میشه، امروز که میبینیم مسلمان کشته میشه، امروز که میبینیم طفل معصوم مسلمان دو پاره میشه. آیا این جهاد، این به کدام اساس جهاد شد؟ این به کدام اساس، از کدام جای فتوا را بیرون کردن کشیدن که این را جواز میده؟ زنها معصوم، زن ببینیم که عزت افغان ها زن هست، سر زن، سر ناموس خود افغان ها سر خود میته. امروز ببین در آن قریجاتی که جنگ جریان داره، در نصف شب زنها معصوم اطفال در بغل خود گرفته و فرار میکنه از دست مرمی. یه به کدام اساس شد؟ به کدام؟ البته جنگی که در افغانستان قرار دارد جنگ منفعتی کشورهای خارج هست، استخبارات خارج است، استخبارات منطقه در جواز میته، به نام اما کار میکرد. نه در افغانستان که علما هستند، نه از کسی دلار گرفته و نه به کسی فتوای خود سودا میکنیم و نه از کسی دلار میگیریم به خاطر اینکه دین ما بگیریم محو کنیم. همه کسایی که صدا را میکنن میگیم که اول دین مطالعه کنین، قرآن مطالعه کنین. درباره جهاد برای سه چیز میه: حفاظت ناموس مسلمان ها، حفاظت جغرافیای مسلمان ها، و سومی که جهاد از خود تعریف دارد. جهاد میگه در ذات خود اصول نوشته کرده، جهاد یک عمل قبیح است در ذات خود، ولیکن حسن لغیره است. کتاب اصول که مطالعه کند، اصول شاشی چی میگه؟ حسن لغیره به خاطر ازی حسن است که علای کلمت الله می آن. در افغانستان در کدام جای علای کلمت الله را آوردن؟ در پاکستان در کدام جای اعلای کلمت الله آمده؟ نه خو اعلای کلمت الله آمده، بلکه از نام اعلای کلمت الله استفاده کردن. دزد و قتل و قتال و وحشت و بربریت در همه جهه یا فحش کردن هر کسی کی را میکنه. اگر ما باشم، ولو که ما باشم، من نام یک کسی را نمیگیرم، مشخص با یک کسی دست نمیگیرم، بلکه امروز ار دو ملت افغانستان و پاکستان که با هم نشسته بودند، با هم قرابت داشتند، دوستی داشتند، از نام این کلمه آن گروه هایی که از استخبارات منطقه، از استخبارات یهود و نصارا هستند، آنها در بینشان این تفریقه را ایجاد کرده تا امروز هر طرف بمونه مسلمان است، با آنها هیچ بانه نمانده.
ای برادرای ما که معلومات نداره اینها بدوش خود امروز نقشه جنگ بر قسمی است که او را ما از طریق رادیو نمیتونیم که بگوییم. ای کاش ای برادرام برای ما نزدیک میبود که ما برشان میگفتیم که نقشه جنگ امروز در هلمند به چه قسم پیاده میشه، امروز در روزگان به چه قسم پیاده میشه و چه قسم نقشه را استخبارات منطقه جور کرده. آیا خبر هستین از این معلومات؟ خب ای کاش که اینها نزدیک میبودن. کمی درک بکنین، قرآن مطالعه بکنین، حدیث مطالعه بکنین، فقه را مطالعه بکنین، اصول را مطالعه بکنین، بعد از او بگوین که این ملای فروخته شده است و این ملای دلار است، فلان است، فلان است.
بله
فتواها را که این تون مردم به نام قاری، آیا این قاری باشد یا نباشد، از کدام مدرسه فارغ است، کدام جای سند داره، فقط نام خود قاری و ملا و مولایی میگیرد در
افغانستان. مولوی صاحب عبدالظاهر رقانی، په افغانستان دینی عالمانو پخوا هم کم یاد وی دی ولسمشر پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوره کې هم دی افغانستان دینی عالمانو له پاکستانی عالمانو غوښتي ول چې په ګډه به غونډه کوي او د تروریزم په ارتباط او د تشدد په ارتباط به خبري کوي، لیکن هغه وخت پاکستانی دینی عالمان حاضر نشول چې له افغان دینی عالمانو سره یو ځای غونډه وکړي او په دې موضوع خبري وکړي. اوس څه فکر کوي چې اوس ولې پاکستانی دینی عالمان حاضر شوی دی چې په دې موضوع خبري وکړي؟ آیا په هغه وخت کې په افغانستان کې جنگ جهاد بالو وسې نظر بدل شوی دی، وسې جهاد نه بولی که څنګه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا التا د حکومت اعظم بدلو، حکومت دا غوښتل چې جګړه دوام وکړي او د پاکستان حکومت بلکې ټول حکومت نه خو ایسای ادارې الته دا جګړه غوښته چې دوام وکړي. نو شون د ایسای ادارې په پاکستان باندې ډېره حاکمه ده، نو علماو په دې خاطر نه شو کولای د پاکستان چې هغوی کینی د افغانستان د علماو سره، او هغه علما اکثره الته هم یعنی د دې لپاره استعمالېدل استخدامېدل چې په افغانستان کې بیت فتی ورکړي. نو دا مشکل و هلته اوس د حکومت اراده بدله شوې ده، حکومت هم دا غواړي، دواړه حکومتونه غواړي چې صلح راشي، امن راشي. نو علماو دپاره اوس دا ډېره ښه زمینه برابره ده چې باید په دې کې قوي ګام پورته کړي او خدمت وکړي د دواړو ولسونو دپاره، تر څو د دواړو ملکونو دوستي او ورورولي او قوت لکه څنګه چې مخکې و هغه بیرته اعاده شي او دا مشکلاتونه له منځه لاړ شي. نو دا اراده د حکومت پورې تعلق لري. یوازې علما که څومره خواري وکړي چې د حکومتونو ارادې نه وي، د ولسونو ارادې نه وي، نو هغه نتیجه نه ورکوي. اوس دلته اراده د دواړو حکومتونو انشاءالله د دې خواته ده چې په افغانستان کې صلح راشي او دا صلح دوامداره وي، د هغې منافع پکې دي. زه همدومره وایم چې هغه وخت علماو د دې لپاره چې د پاکستان د حکومت اراده د جنگ وه، د ایسای اراده د جنگ وه، او هغه خامخا د ایسای تر اثر او تاثیر لاندې ول نه شو کولای چې په دې کې قدم پورته کړي. بله خبره از ما لنډه خبر داده محترم قاری صاحب محمد نعیم ترکه مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی خبره وکړله. اصلا زه دې ورور نه پوښتنه کوم، زه دا وایم چې دا کوم اصلحه چې تا ته چا په لاس درکړي او څوک درته میلوي، دلته هلته هغه ملک هغه حکومت څنګه حکومت ده، د هغې حکومت مشروعیت د دې حکومت په وړاندې، دلته اسلامیت هلته اسلامیت او دلته دینداری هلته دینداری، دا حکومتونه سره لږ مقایسه کړو نو په دې پوهیږو چې دا وسله چا راکړې ده. نو اول هلته دغه ټول هغه څه چې دی وایي شته، او تاسو یقین وکړئ چې وخت به دا بیا دې ته راځي چې زه غولېدلی وم، زه تیروتی وم چې ما د خپل ورور مسلمان په خلاف وسته استعمالوله، ټوپک مې استعمالو. دا وخت را روان ده، ډېر افسوس دا کوو چې زموږ علما باید نور تیر نه وځي او باید د خپل وطن د آبادۍ دپاره د خپل ولس سره او د خپل حکومت سره ودرېږي، په میړانه ودرېږي، په اخلاص ودرېږي، تر څو د دغه معصوم اولادونو بېچاره بېګناه مسلمانان د وجن نه بچ شي.
مننه، سلامت اوسئ. اوس به بیا اورېدونکو ته ورشو، ګورو چې دوی څه پوښتنه لري یا نظر. اورېدونکی د ټلیفون په لاین کې دی، مهرباني. وعلیکم السلام، مهرباني کوئ صاحب.
مننه، مچې ولا عابد زابل ولې ته شاجي ولې ثاني نه سازر په تماس کې ما.
مهرباني عابد صاحب.
مننه اول برتن ویله مولایانو صاحبانو دغه جهاد مطلقاً د فساد مقابل کې جواز لري هي نن په دې افغانستان کې فساد نشته بل دغه آیات ان تر خفافا و ثقاله قرآن شریف آیاتونه ته وګوره د دې کفارو په مقابل کې د دې مرتدینو د دې مشرکینو د دې نازکینو باندې جهاد فرض عین دی نه روښه د کوچنیان ټول ولاړ دی
د څنګه د
ستاسو نظر واورېدل شو مولوي صاحبان د ځواب درکړي مخته دې چې نور اورېدونکو ته ورشو همدې پوښتنې ته دې قسم په دې موضوع باندې دواړو میلمنو نظر څرګند کړو خو بیا هم که لنډ نظر څرګند کړي
بله خیلی مختصر جناب عبدالبصیر حقانی مولوی صاحب بفرمایید
خ مچولا جان اورورا زستا سره منم لیکن اصول دی دین اغه د لیکلی دی چې کله یو حکومت کې فساد وی او فساد شتون ولري او ډیر ظالم او جابر حکومت هم وی حدیث لیکلی دی او د غرنګ دی اصول دین لیکلی دی کچیرته دیغه په مقابل کې بدیل نوی نو بیا دې هغې حکومت نه هم تابعداري وسی من نن په افغانستان کې دا منو چې فساد سته په اداراتو کې فساد سته مالی فساد سته اداري فساد سته اخلاقی فساد سته لیکن په هغه اوج باندې چې په نور ملکونو کې شتون لري په افغانستان کې دا شتون نه لري دا د سره منو چې چا په حق کې ظلم کیږي دا د سره منو چې فساد کیږي اما د دې حکومت بدیل اغه وخت به ډیر زیات لوی جرم وی چې د سلګونه مسلمانانو د زرګونه مسلمانانو ویني تویږي لکه نن د زرګونه مسلمانانو د سلګونه مسلمانانو د سیاسرو د ماشومان ویني تویږي اما بدیل څه شی راغلی د مقابل کې هیڅ بدیل نشته دا مانم د سره سره فساد په مقابل کې جهاد ستا اما جهاد په څو قسمه دی جهاد لنفس سره افضل الجهاد اغل نفس سره افضل جهاد چې دغه نفس سره دی باید چې موږ او تاسو نن د جامعې د اصلاح د فساد د اصلاح په خاطر باندې بل لار لري چې هغه موږ د دعوت لاره نه خپل کورونه اصلاح کوو موږ خپل ورونه اصلاح کوو په اولاره ته راولو او په دې نه کې چې موږ ټوپک راوخلو فساد دی خلک مړکو لبینې ویسو په جماعت کې په مانځه باندې خلک مړکو د قران په مابین کې مین کې دوره یو خلک په باندې وژنو په جنازه کې خلک مړ کو داخو خپل فساد سو چې مونږ یې نن کوو نو څنګه د فساد په مقابل کې جهاد سو آیا جهاد د فساد په مقابل کې دی قسم دی چې خلک عبادت دی الله کوي مړ یې کا وی وژنا بأي ذنب قتلت په ورځ د قیامت باندې دا آیت د څه شي لپاره دی په کوم جرم باندې دی مړ کا الله ته به څه جواب وایي وروره ګران وروره زدار سرمانم لیکن د جهاد تعریف زده کا د جهاد اصول او پیژنه کتابونه راواخله اصول شاشی راواخله اصول د فقه راواخله اصول د حدیث راواخله اصول د قران راواخله اغه هر آیت لا نزان ته اصول دی ځان ته لار ده اغه وګوره پس لغنه بیا اراده وک عزم وک چې زوس جهاد کومه جهاد تنها د ټوپک معنا نه لري چې سړی د ټوپک او اسلحه راواخله
زنده باشین جناب مولوی صاحب عبدالبصیر اقانی جناب مولوی صاحب عبدالظاهر اقانی از شما هم خیلی مختصر میخوام در این باره ابراز نظر بکنین لطفا در یک دقیقه که وقت برنامه تمام است
مهربانی بسم الله الرحمن الرحیم اصلا لکه مخکی مولوی صاحب ذکر که یقینا فساد بدانی چې سره اختطافه و پیسې ترین اخله دیتا جهاد وید یو سره وجنه د خپل د شخصی منافیو ده پاره دا فساد نی چې سره زان پور بم تړي او عام مسلمانان وجل کی په صلحاو کورونه یتیمان په کې جاړي کونډې په کې جاړي بې وزله انسانان په ګاری جاړي هغه یو کس رکو ټول سفرستو هغه لمنځه لاړو هغه په شهادت ورسید او تا ځان پورې به متړو انفجار دی ورک مسلمانان دی مړه کړل مسلمانان دی وژن نو فساد دا به فساد نه چې مثلا ته خپل پولیس او خپل اردو خپل حکومت بې ثباته کوي خپل ملک ته غربت راولي خپل ملک ته استثمار راولي استعمار راولي د بل په اشاره باندې جنګیږي نو فساد د جهاد تعریف آغا حدیثو کې فقهاو تعریف کړی ده د مسلمان سره جګړې ته څوک جهاد وایي دا کفر ده دی د خپل ایمان تجدید کی بیا د کلمه وایي ایمان دې بیرته تازه کی ځکه چې د مسلمان وژنه چې الله حرام ګرځوي دورته حلال ویلې نو دا جهاد نه ده بیا هم وایي دا فساد ده دا د قدرت جګړه ده، دا د اقتدار جګړه ده. اوس هماغه امریکا ده، ته په قطر کې ورسره ناست یې، ستا مشرانو ته هلته تمویلیي، هلته مصارف درکوي، همدغه پاکستان دا پیسې له کومه کوي چې تا ته درکوي، او ته د استحې پې اخلي. دا خو ښکاره ده چې په سلحاو توپکې دې خوا را روان دي، باروت را روان دي. دا د پاکستان حکومت چې تا درکوي، دی د څه لپاره درکوي؟ آیا دغه مشروعیت دی تی د اخلي دلته خپل مسلمان ورور وژني؟ دا خو جهاد نه ده. هیڅ کلم څوک دانش ثابتولی، یو جزیه د فقه نه ثابتولی چې مسلمان وژنې ته جهاد وایي. او جهاد د فساد په خلاف، لکه مخکې مولوي صاحب ویلي، فقهاو ذکر کړي، دعوت لاره ده، د ټوپک راخیستل. هیڅ یو فقیه او عالم نه لیکلي چې ته فساد موجود وي، اداري فساد وي، مساحت ته اخلاقي فساد وي، چې کفر بواح نه وي، او په هغه ځای کې مسلمان محفوظ وي، مسلمان په حفاظت کې وي. نو هلته د جهاد او بل شاعر د دین، مقدسات د دین، هلته خلک منځونه کوي، هلته د الله عبادت کېږي. په هغه ملک کې جهاد مشروعیت، د تورې جهاد، د ټوپک جهاد مشروعیت نه لري. دعوت لاره ده، او راځئ چې دعوت لاره خپله کړو. موږ ټولو باندې بیا دا غږ ده، په ټولو علماو باندې، ټولو طلباو باندې، ټول د امارت په دغه باندې، ملګرو باندې، څومره چې ټوپک یې راخیستې، تیروتی دي چې دا جهاد د هماغه د اغیارو په فتوا باندې تیروتی دي. خپل ټوپک دې په ځمکه کېږدي، او د خپل د وطن د ثبات دپاره په دې وطن دې نو رحم وکړي، دا وطن دې آباد کړي، او د دې وطن د سوکالۍ دپاره. مکتب هم خراب شو، عزت هم له منځه لاړ. مونږ په وینو په عزت باندې تجارت روان ده، زمونږ په وطن تجارت روان ده، او دا جهاد ده. افسوس خبره دا ده چې دا جګړه دا فساد د پایقت کې، او دا جګړه دا جهاد نه ده. زمونږ د علماو مخکې فتوا هم دا ده، اوس هم دا ده. که هر څوک استدلال غواړي، نو مونږ ورته په دې کې د فقهاو اقوال، د علماو اقوال ذکر کولی شو.
مولوی صاحب عبدالظاهر حقانی، عضو شورای سراسری علمای افغانستان، از شما هم تشکر، و همچنان از مولوی صاحب عبدالبصیر حقانی، رئیس شورای علمای کابل، که در این بحث شرکت کردین. از شنوندگان عزیز هم تشکر که در این برنامه از طریق تلفن و اسکایپ و فیسبوک تا حد سهم گرفتن. برنامه حالا به پایان میرسه. من امید مرزبان، همکارم اسمت سارون، با شما خداحافظی میکنیم. برنامه های رادیو آزادی را تا ساعت 7 بشنوید. پس از ساعت 7 برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا را. برنامه زیر آسمان کبود هفته آینده روز شنبه در ساعت 3 باز هم با شما خواهد بود. حالا